دقیقه تاسو ستړي مشه او ریدونکو تاسو ته هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي او راي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسي جرګې ورسته پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 160,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروسته پایلې اعلان کړې. د سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلان غور کوي چې ممکن تر 160,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروسته پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا ناوخته وشو. د بریالي کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند شیما عالم سروش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنن.
اغلی سروش وویل چې نه خزی او اتسالی ریشت نارینه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وروستی لیست کې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستی او بریالي کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 1400 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه خو بالاخره 3 دغه سیالي وګټله. د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو ځنګړی زندان کې هغه مهال اخوډه برامېسته شو چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخه تلاشی کوله. د خغلی رحیمی په وینا د زندان په 3 بلاکونو کې لتلاشی ورسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشی پیل کړه یو شمیر زندانیانو لخوا برید پر وشو چې په وینا یې شل سرتیری ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخیستو هڅه کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلې زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوي. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنی یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړی کندک د افسر په موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنی یاد پولیس وژلې او بل ملګری ټپي کړې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنی زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللې او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 160,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمې پر اس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو لخولي ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونې د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 160,000 سرتیرو استول دي شي او نه یو میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثي یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شنبې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دې ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو یې د سې شنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګي پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان کنند.
پرون د ترخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب شوې ده. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوختیم.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو پر استولو باندې غور کوي.
څه فکر کوم دا جعلي خبره خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګي د کابل ولایت ولسی جرګي ورستي پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سټ باندې د بریالیو درې درشو کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغا رضایی د څلیدشتو نارینه او ترمنځ ډېرې رایې لري او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کړو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 2 ایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 3 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځندرنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړې او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د پلازمین کابل د درې دیرشو بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همداسې بره سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه سهار مو په خیر، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وځنډېدې؟ او میاشتې وخت ونیوه چې بالاخره اعلان شوي.
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په هغه کې یو د بایومیټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې وې. په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې وې. درېیم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د نارغه د نورو د دخل خواوو هغه د ظرفیتو همدارنګه د مداخلې او د فشار مسلې وې. او څلورم هم ځینې نورې طرزلعملي او د تخنیکي مسلو تر څنګ د نوړه کړنو چلندو طرفداریو دغه مسایل پېښې شوې. په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د ستونزې پېښې شوې. خو کابل کې چې حوزه د لویه او دلته د مرکزونو شمېر زیات و، په عین حال کې د پانیدانو شمېر زیات ناظرینو دا ټول مطبوع کې دا ستونزې چې کابل کې د شکایت په سپور دغه د کابل رای باطل کړی. بس دې ته باطل کړی په لور کې کړی په تاسو وخصتل او دغه ستونزې نور چا غسله دي سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم وپوښتم چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستی او رسمان قانونا حق لري چې انتخابات نظارت کوي. ستاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی؟ خو هغه په دې ستاسو کې مېسون دا پریکړه وکړه چې دغه د ټاکنو ورځ هغه د پایلو په مې وختي وی ګوري خپل کمشنران او دې په وګړو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانوني اساس باندې د انتخاباتو کې مېسون کارو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کټونو ته ویژه رسول د ټایپ او راو کړی. دوی په دغه چړونه کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کړو. هغه څه چې دی پایل پوربو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایتا دغه سپیوډ شو.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنو په ورځ باندې محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړی وو. بیا د هغې په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون چې کار کړی وو هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خلکو بیا شکایتونه وکړل او په هغه باندې بیا تفتیش شو. د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت پکې موجود وو دواړو مرحلو کې.
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لنډه پوښتنه وکړو چې ښاغلی رشید مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. دا راته وایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې ثبت شوي دي. آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته وایي.
په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي نه شوله. فقط د موږ د ټاکنې ورځ ریزلټ یا د فورمونو پایلې چې هغه دوی وکړل په هغه باندې تصمیمونه وشول. شکایتونه باندې اصلا بحث ورسره په دغه دوري کې.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وو د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاستې. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو دات کام زموږ د ویب سایت ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خډب شوې ده. ویل کیږي درې دېرش کسان جوبل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې 14 بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي خډب رسله هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیول او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه ښودلي او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څارنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بلاک زندانیانو نه ټلیفونونه راټولول نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا 2 بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله الته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې موږ خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړه بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کیته ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان سوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوځیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی. سوځیدلي کسان هم دغه مرکز پرانستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سینګ تبه غوښ شو.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 500 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزن انتحار چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلي ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تېره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بېرته ستنه شوه.
دو سال پیش در صندلی سوخته بودم بتم هندوستان.
دیو بیل دو کال مخ که صندلی که سوزیدلی بوم هندوستان تلاړم، عملیات شوم خو نتیجه ورنکړه. بیا د استقلال پر روختون که بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم.
فعلاً خوب هستم.
سربیره پر دې ډیری کسان په تېره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلی دي. مرمن وحیده له خپلې لور سره یو ځای د ګازو د بالون د چاودېدو په پیښه کې سوځېدلې چې اوس د کابل د استقلال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. دې وویل دیګ مې پخول، ګاز مې ولګاوه، لاندې برخې اور واخیست، ځکه څلور کیلو مې پکې اچولی وو. اور زیات شو، کمپله مې پرې واچول، له هغې وروسته د ګاز بالون وچاودېد، مخ لاسونه اوږې مې وسوځېد، لور مې هم سوځېدلې ده. وحیده وای که هم دلته درمل په خپله ناروغان اخلي، خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالي کال تر اخره افغانستان ته له سفره منع کړي دي او په دې برخه کې د کانګرس له غړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پنټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه یو نیم میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړی شوي وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت دي او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګ ونشو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورځپاڼه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا لولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییزه حل لار نه تر سترګو کیږي. کنورزیشن ورځپاڼه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
وربشو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لک او شل زره امریکایي سرتیري دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ترامپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجمل انده او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 1,600 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیري واستوي. ولسمشر ترامپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډېر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبې په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. دا نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 120,000 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 120,000 سرتیرو د استولو په اړه دا وازی به رښتیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعاوو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنگټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنگټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللې. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتک لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه یې 250 بم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلې. ولسمشر ټرمپ چې امریکا یې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وپا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونه کړي درقد ولسوالۍ مو په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
مازو ولایت بارګس ولسوالۍ غورمات همې مردم سیلابا خراب کرده. رمضان
طالبانو په کرښو کې جنګیږم. دلته زموږ سره بله یو ځای موږ حمله وکړه پر یو پوسته باندې، نو عدالت اسکار دی مړه شو. بیا په یو تلیفون باندې زنګ راغلی، تلیفون اوکې کوي نو د اسکار مور وویلې زه یې دغې خواته جنګ ده خوش سوی خو به نه یې. بیا موږ خو ځینې ملګري و، موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي. باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنګ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړي په دې کې خوندان ست. دغه روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غوږی اوس په هم ورشو. د ازادي رادیو د ځینو دایمي او نویو اوریدونکو اسمسونو ته لغی دلی لپکتیا زازی آریوب نه ده ازادی راژیو یو آوریدون کی فضل کریم درویش لیکلی دی پا حکومتی دارو که زورواکشتا و دوی پا فساد کی خکیل دی قاسم زواک لیلمند لیکلی ده کورانوی چار وزارت بیت مرکز و ولایتونو که ده ادفی و جنو مخوانی سی استدالله اندر لمیزانی و لسفالی دی که پا زندان که شکنجه کول ستر ظلم و خیانت ده تازه خان سمسورم ده زندانونو پار لیکلی ده افغان حکومت تا نده پکار چه بزندانونو که بندیانو سره ناواره چلند دکلی حقیار دنه اکندار لیکلی ده چرخی پل پزندان که پر زندانیانو بریت پکلک و تکو غندو پر زندانیانو ده ده خبر ظلم پیچ خانون که توجیه نلریم پرون ده کابل پا چرخی پل زندان که خودب شویده پولیس وایی چی بندیانو کوشش کاو چې لدوی وسلی واخی او ګډوډي جوړ کړی خو په شخړه کې ډزې شوې دي او بندیانو پولیس ژوبل شوې دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزولانډو خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسون بیگان وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې ورستۍ پایلې اعلان کړې. له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سره سیالي وکړه خو یوازې 33 کسانو د ولسی جرګې ته لار پیدا کړه. نه نارینه او 44 ښځې په ورستۍ نوملړ کې شامل دي. د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیخه پرون شوی ده. د دوی خبره خو ډب د نشې موادو ځنګړي زندان کې هغه وخت شوی چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله خو بندیانو مخنی ولا. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. پیخه پرون ماښام شوی د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې ماین چاودنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله او را دې کړی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000,000 پورې امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریت مسؤلیت منلی دی. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. لنډ خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به هم ورشو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري لامل یې زده کوونکي او ښوونکي ستونزو سره مخ دي. چارواکو هم تایید کړي چې ښوونځي سرپناه نه لري خو په روان کال کې به 1500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. روح‌الله انوري او نور جزئیات.
د واما ولسوالی اوسیدونکو او د اسلام آباد کلی د خونزی زده کوونکو روح الله وای خونزی سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو د پاره ځای نه لري او خونکو اړوي چې زده کوونکو رخصت کړي او که باد او باران نه وي به په سپیرو خاور کې شین اسمان لاندې ناستوي.
زموږ مکتب ته سند داده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوړي دوړي وطن
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو امان الله مانوی په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه ښوونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوی دی تعمیرونه څه لږ لږ تعمیرونه وو خو هغه د منځه تللی دي. د کار نولیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیني درۍ نه لري د غوړولو شی نه لري د سوری دپاره داسې کوم پروګرام نشته نو همدغه سی ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه غټ تاوان رسي ماشومانو ته ځکه دغه دوړي دي هغه چټل ځای کې کینی نو هغه تابن مریضیږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي نجونې د زده کړو سره پوره مینه لري خو د تعمیرونو نشتوالی زیات انجونی خونځی ته لتګ زړه توري کړی دی.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی. دلته مختلف دی خو د سړي چې غټي جنکې چې کم دي لسم سنف او اتم سنف نه هم سنف هغه چې دی په حجرو کې سبقونه وي مکتب ته خو راتلی شي خو دومره هغه وي چې دلته نظام صحیح نه دی. دا لا څنګه مکتب دی ویا خو له تعلیم نه خلک زړه توري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 150 خونځي ودانۍ نه لري. یوازې په روان المریس کال کې به 1500 خونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وربشو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخې نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایی په دې اړه باندې له هلمند یو راپور رالېږلی دی.
د لشکرګاه اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپین ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورد څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې 10,000 افغانیو موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي سمې خېچا وي لاړ لومړی زیاته ما غره ټول ول دغه دی چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډېرې وې سره ما ول دغه وسستي په بای چوکي دغه دغه لک ورسره و غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسه کوله ول دا ټلیفون دغه ما د ماما زمون وړې دی پیژن دی مبر چکسا کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي اولار ته و ميو زياته ما ول الله په شهر کي سويده ول يا دوی کورونه په و ميو زيك دي کورو ته بسم الله ته چولار مو زيته و ميو زيك راته ول ول غلا چي روس مال بازار کي نو ولار ته لومړي د دل دولي رااله
ول کي بلش کرګا شهر کي د ماشمانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډير سيستماتیک او منظم ډول غلاوي کيږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکوونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله سنګزی چې د ماشومانو په واسطه د یو بلی غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولوی ستونزه ده لدی د لپاره باید جدي حل لار پیدا شي. زغپل دغه سی او پی شي شاهد یم څو میاشتې وړاندې یو سپیژلی څخه پیسې وتښتولې د خلک ما ور سره ګیر کړله. بیا هغه الکان و هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناست دي پیسې مو هلته وړې یو نفر موږ اوجته ما بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجته وایستل سپیژلی را سره غوی ونیول کله مې چلته وایستل غوی ته مو وسپارله. اوس ته مسله بیخي بل ډول سوله غوی چې دا په موږ نه لري دا کوچنیان دي دا موږ نسو بندیان ولې
دوی که څوم د چانم نه اخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګزی نه دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیسو ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاالله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي په سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي. ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیت کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دې وګرفتاری کوي او هم یې کړل.
د دا خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سوو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلاو او شکونو یو شمېر داسې پېښو شته چې د هلمند د ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سه شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلاو او شکونو پېښې د بېکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. وروستی راپور به هم تاسو ته دا خبر کو چې په کندوز کې له کتابونو سره او د کتابونو له مطالعې سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان له کندوز یو تفصیلي راپور رالیږلی، ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، د هغې سره د هغوی فکر، د هغې سره د هغوی پوهه دا لوړېږي، د هغوی ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سږ کال د مطالعې دود په کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا سوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د
د سات ولایت کندوز ما د خود کتابخانه امه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعه فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونو ځوانان د مطالعه لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر میناوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رارسېدلي دي او پر بیلابیل موضوعاتو ستاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکښې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي غږونه یې خامخا خپاره سي. نو تر دې وروسته نورو ستونزو شکایتونو ته هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره.
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو. اشرف غنی احمدزی صاحب ته ووایه ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان رانسی. دا سول نه کیږي د سپکرا کار. د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مو په ختمو. ما دا ورټو جنډالو څخه دا اله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي. سخت فشار دې پراولي. دا د خارجانو په لاس کې زیاده جوړه چې په افغانستان پر خلکو دننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کې لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای. دلته زور پرانه چې په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کوي. بل وخت نه شروع کولای. والسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبان وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسمانی کتابونه یو سلو څلور، لکن څلور یې دا غټ دی. نو تو وجه په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسمانی کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجه کې نازل شوي دي، چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده. د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېښتو کالو زپلو د کونډو د ایتمانو و د معیوبینو و د سپېرورو و د وطن څخه و د پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي. یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نسته.
السلام علیکم. تاسو سبمن ته پیغام لرم په خاصه د علماء ته د توالو حکومت طالبان تر موبایل کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سروي او راشي او په منځ کې ته ویو چې ګوندې وخت مې و خو افغانستان په سولې او باندې نوربان خراسي دروژه خو مو شب استراحت تیر کو خو چې کله یا تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګو بل وژنو بل داسې خبر هم بل نه خبر نه دی راځي. د ټول افغانان زموږ له دغه چې په دغه کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یې یا مسلمان یې؟ په دې روژه کې خو افغانان خوند او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنې، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنې. په دې روژه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنې، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه ایمانوئ. له چا سره جهاد کوې؟ ته د چې ثواب ګټې؟ سلام په احترام.
السلام علیکم زه جمهور ورشه ټول ملت سلامونه کوم باندې سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د څلور کاله مده مملکت ور چې وسولو نور پرې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړي چا روسانو ته چا غربیانو ته چا شرقیانو ته چا پاکستان ته چا هندوستان ته چا ایران ته نور په ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شوی او دا خو ارزور د ملت د سولې په خبر کې دا ټول سره ورونه ورونه سره ما ته مې دا وځه ټول علما دې ته په هر کام سي مربوط وي دا د اتفاق اتحاد راولي پړته دې پړ وایي ورته دې وړ وایي الله تعالی دې په دې ملک دې کې سوله راولي دا ملت خو دار بدر سولو او دا ملت ډېر ځورېدلی دی ډېر کړېدلی دی الله تعالی به دغو سیاسینو نه پوښتنه وکړي دا څو نفره سیاسون دي افغانستان یې ور په ټغر کېنولی دی نو ته مې دا وځه دا ډالرونه مې مارس کړي نور باس دی یا خدای په لحاظ دې د قرآن په لحاظ دې پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې دا نجات پرستی دا کم پرستی پرېږې اسلام دې لپاره به کار وکړو او د خپل د ورورولۍ لپاره به کار وکړو پن هر چا موږ په نوې لارې کې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. السلام
سلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچی له خوست له ولایت نه په سر په تماس کې ما د ازادي راډیو اوریدونکو او ټول کارکونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم او تاسو له سلام نه د کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د دعوا کوو چې الله تعالی د افغانستان کې سوله راولي الله تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نه دایل لرو دا عامولس جوړ باید ته د شکار وکړي چې سوله تر راشي د شکارونه کې چې تر ما شکاري ورور چې هغه د بوال خبره نه لکه دا مخته د دوحه غونډه چې و بیا د اختصان ډیر تاکري نو موږ دایل لرو چې باید دا عام نس داخله ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي طالبانو له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پریږدم زما پر ټول هیوادوالو باندې کې رئیس جمهور دی رئیس درایا دی او که طالبان ورنه دی وټول ته زما دا خواهش دی دا غوښتنه مې درته چې پلیاز د خدای پلیاز د قرآن دغه سولې په دا سولې کې خاشه ما کوي شونې مو وس کاخي د سولې په باره کې کوششونه وکړي چې سولې راشي افغانستان پر قرار شي دغه مظلوم ملت پر قرار شي او که کوم څوک په دا کې خاشه ما کوي نه غواړي چې سولې راشي نو ټول مخ به ژوندې نه یا خیر به مری په شو د الله تعالی جل جلاله په حضور کې به بیا د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباہي بربادي جواب بیا هغه کسان ورکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه وورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولی دي.
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي زموږ اشرف غني زه اله هله کېږي چې ازر ولسوالۍ دی یو سره را پوښ کې هو سلام پرې خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دغه د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې د سروي سره د زموږ غو واجی صاحب ته ورسوي چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی چې د پیسې خوړلې سروي درې کاله کېږي چې پر دا اوس پورې ورور یو کار نه دی پرکړی دغه یو جغانو د خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو د بلای بوتل خرڅېږي خالي د دغه کچ څخه دغه خاینان دغه ونی چې د مامورین ډیر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دغه نور چې دی ورو دغه د سړک د درې خانه کې سروي سوي د په درې خانه کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شکا په دروازې سره د یو متر قدر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان استلله دغه ورو تاسو باندې سره د هغه ورو سوي دا صاحب خپل راځي ورو دغه وینه دا اوس خلک مخلوق ټول په ځای دی دغه بس پیغام پر له مو تاسو چې دغه خامخا ورسوي ازادي راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابه دولت د پیغام په پروګرام زه د ازادي راډیو بلایي څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې مول د شریعت او پاندې نه لرو او د شریعت او پاندې ته ډیر ځا ضرورت لرو تقریبا د ایا پنځه ایا د شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاب بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راټول کېږي همدې مخته راکول شي، او که چیرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو، مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم، د عبدالله د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټولو افغانانو وروڼو ته درخواست درم، هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي کشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا، چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم، که څوک ثبوت راجوړ شواهد راجوړ زه هم لرم، چې موږ 200 نفره کېنولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا 200 افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو. یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل وشتلی وو، هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه، هغه سړی چې په تاسو کې لګېدلی وو هغه تداوي نه شوه کولی، همداسې هغه فرار دی شله پاته وو. او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو، نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده روی په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله، السلام علیکم، زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته موږ دا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان، هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله، د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوری هسپتال و هغه په بمونو ورد، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله، د موږ ستونزه دا ده چې د موږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی، د موږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سره مې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و، چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه، کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې وی کې خوشاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي، وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته، کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه.
سلام دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما پکړه پرېکړه، ما ته یې ویلي $200 را که بیا به د کار در وکړم. ما چې $200 نه و غریب سړی وم، اتي یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلي دا پښه دي هډوکه یې ویلي سوی دی، دا به پرې کېږي. اتي را پرېکړه، اتي بیا را ووتو. باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغه هسپتال. شیخ نه کې ورکوي، خالق وکې کې ورکې. اتي بیا یې کوکې دي ورور جانه، کوکې نه هغه کله نیسي مات جیسي. او بل د افغانستان اقتصاد زیاتېږي دي او د ملت ورور جانه څوک غم نه خوري. ورځ په ورځ اقتصاد ضعیفه کېږي، بېکاري ډېره ده. وایه چې معلمو سره معیبینو سره جارو ټوله ورځ جارو، خلک وایي بازار کې روډونه جارو کوي. او نور ډېر هغه دي کارګر دي چې ورور جانه د شهیدانو ماشې زیات کړي، عسکرو دي زیات کړي. دا را دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه، دا دوره تجارت چې دورې دورې ځي، دغه روپۍ دوی څه کوي؟ خو باید چې د غوته سره ورکړي. اقتصاد به یم په زور کې چې غریب خلک دي، که غریب نه وي هغه جارو چیرې وي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپرو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي، او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسو پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.